точно, что часть людей...
زمنګ لپاره شرایط ډیر خطرناک دي. د یو پوتنی اخستل ډیر خطر لري. حتی د یو کمیس اخستل هم خطرناک دي. د دې لپاره چې موږ درس ته ځو یا ډاکټر یا هم بازار ته ځو، یوازنۍ لار دا ده چې موږ پتلون وغوندو، کنه هر څه خطرناک دي.
د قومي اقلیتونو او په خاصه توګه د قفقاز د سیمې د خلکو لپاره ژوند په مسکو کې هیڅکله هم آسانه نه و. د دې خلکو سره تل له تبعیزه ډک چلند کیږي، وهل کیږي، او د دوی د اسنادو د کنټرول په وخت کې حتی د پولیس لخوا هم له توهین سره مخامخ کیږي. خود تروریستي حملو په نتیجه کې دا وضع نوره هم خرابه شوې ده. د دې حملو په نتیجه کې د روسیې د خلکو پاملرنه بیا د هغې اوږدې مودې کړکیچ ته راوختی چې په شمالي قفقاز کې له ډېرې مودې راهیسې دوام لري. د همدغه حملو په نتیجه کې یو وار بیا د سلاف قوم او د ماسکو د خلکو د نورو اوسیدونکو ترمنځ کرکه او هیجان زیات شوی دی. د سووا مرکز چې په مسکو کې پر نژادي کرکې او داسې حملو چې علت یې نژادي کرکوي څارنه کوي، وایي د دوشنبې ورځې له چاودنو وروسته په دریو بېلابېلو پیښو کې د قومي اقلیتونو پر 15 غړو حملې شوي دي. د دې حملو قربانیان درې مېرمنې وې چې یوه یې 19 کلنه د ارمنستان تبه او دوه نورې مسلمانې ښځې وې. دغو درې مېرمنو پوړنی په سر و. د سووا مرکز د رئیس مرستیال ګالینا کوژینکیوا وایي د دې حملو شمیر ډېر لوړ دی، خو د قومي اقلیتونو غړي اکثرا د دې پیښو په هکله پولیس ته خبر نه ورکوي، ځکه پوهیږي چې پولیس د دې ډول پیښو په اړه تحقیقات نه کوي. نوموړی وایي
موږ پوهیږو ډېر هغه کسان چې له روسانو سره په څیره کې توپیر لري په دې ورځو کې له بهر تلو څخه ډډه کوي، ځکه دوی له دغه شان حملو ویره لري.
د چچنستان د شورشیانو مشر ډاکو عمروف د دوشنبې ورځې د ځان وژونکو حملو مسؤلیت منلی دی او ویلی دی چې دا ډول حملې به په روسیه کې دوام وکړي.
دا د ازادۍ راډیو ده. ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې هوګو هیوادونو ته سفر وکړ چې له امریکا سره ښې اړیکې نه لري. د ولسمشر کرزی له دغه سفر وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تیره اونۍ افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. د دې موضوعاتو په اړه نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې بحث کیږي چې تاسو یې اورېدو ته راغلي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
روان خبرونه زحمت چې بر لقادر حبیب سره وړاندې کوم. السلام علیکم. داونه افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو یو شمیر جګپوري چارواکي راغلل او د افغانستان ولسمشر ایران ته سفر وکړ، هغه هیواد ته چې امریکا ورسره ډیر خراب روابط لري. امریکا نیت کړی دی چې په څو اونیو کې پر ایران د دغه هیواد د اټومي پروګرامونو له امله سخت بندیزونه ولګوي او ایران امریکا تورنوي چې د ایران د حکومت د ړنګېدو هڅې کوي. افغانستان ته د امریکایي چارواکو تر سفر مخکې ولسمشر کرزی ایران ته سفر وکړ او تر هغه مخکې چین ته ولاړ. له چین سره هم د امریکا روابط په وروستیو کې ساړه شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگتن کې د سیشنبې په ورځ د چین له نوي سفیر ژانګ سوی سره د لیدنې پر مهال وویل هڅه کوي چې له چین سره د امریکا روابط تقویه کړي. د چین او امریکا اړیکې تایوان ته د وسلو د خرڅېدو له امله، د چین له لوري پر انټرنیټ د سانسور له امله او د تبت له جلاوطنې مذهبي مشر دالای لاما سره د امریکایي چارواکو د لیدنې کتنې له امله خړپړ شوي دي. افغانستان ته امریکایي چارواکو د خپل سفر په وخت د چین مسلې ته اشاره ونه کړه، خو ایران یې یاد کړ. د امریکا لوی درستیز مایک مولن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ایران تورن کړ چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي.
I agree with your question. Iran is working to
دوی وایي ستاسو له پوښتنې سره موافق یم چې ایران هڅه کوي په سیمه کې خپل نفوذ پراخ کړي. لوی خو دا د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه ایران یو گاونډي هیواد دی، خو له بل لوري چې زه یې ګورم دا هڅې منفي اغیز لري. ماته وویل شول چې له ایران څخه کندهار ته په زیاته اندازه وسلې راوړل شوي دي. ما په تیرو څو کلونو کې لیدلي چې ایران د مخالفینو د وړتیا د لوړولو هڅه کوي، خو زما لپاره دا هم د اندېښنې وړ خبره ده چې د خپل نفوذ په پراخولو کې د ایران هیله زیاتېږي.
امیر البحر مایک مولن ایران په کندهار کې پر مداخله تورنوي او زیاتوي چې د کندهار جګړه ډیره مهمه ده، دغه لته پوځي عملیات په مخالفان مجبور کړي چې سولې ته سر ټیټ کړي. د امریکا لوی رئیس د سیشن بی پورس افغانستان ته یو ورځ وروسته تر دې ورسې چې باراک اوباما له افغانستان امریکا ته ستون شو. جمهور رئیس اوباما د خپل څو ساعته سفر په وخت افغانستان له حکومت وغوښتل چې د اداري فساد پر ضد هڅې ګړندۍ کړي او د قانون حاکمیت ته توجه زیاته کړي. د امریکا ولسمشر همداراز په افغانستان کې د مخدر موادو مسلې ته اندېښنه څرګنده کړه او حامد کرزي ته یې بلنه ورکړه چې د ثور په 22مې امریکا ته ورشي. یو شمېر رسنیو څرګنده کړې ده چې باراک اوباما غواړي تر هغه وخته له افغان ولسمشر څخه د خپل غوښتنو په اړه توضیحات وغواړي چې څومره پرمختګ پکې شوی دی. د افغانستان د مسلې د تعقیب لپاره د امریکا ولسمشر په بګرام کې له خپلو عسکرو سره د لیدو په وخت وویل د افغانستان مسله په نیمه لاره کې نه پرېږدو.
There are going to be some difficult days ahead. There's going to be setbacks. We face a determined enemy.
کله چې زمي سخت ورځ به په مخ کې وي، خندونه به هم وي. موږ له یو مصمم دشمن سره مخامخ یو. موږ په دې هم پوهیږو چې امریکا هغه کار چې پیل کړي تر هغه نه پرېږدي چې بشپړ نه کړي.
Does not quit once it starts on some.
لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر ژمنه کوي چې پیل کړي کار به سر ته رسوي، آیا د افغانستان په برخه کې به هم داسې وشي؟ آیا امریکا د افغانستان د ستونزو په حل کې ډیر څه کولای شي؟ په تیره بیا چې افغان چارواکي له هغو هیوادو سره ښه اړیکې غواړي چې هغه هیوادونه له امریکا سره ښه روابط نه لري. د ازادۍ په سپو کې پروګرام کې دا مسله څېړو. قادر حبیب،
قسمه که شما گفتین آقای شبر در برنامه امروز در امواج آزادی همین موضوع را مورد بحث قرار میتیم، روابط افغانستان با کشورهای همسایه افغانستان و همچنان با ایالات متحده امریکا متحد استراتژیک افغانستان. شنونده عزیز، خدمت شما عرض سلام و ادب داریم. در برنامه امروز ما مهمانای ما هستند رفیع فردوس، مشاور مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان، محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل سیاسی، و همچنان شکری بارگزای، عضو ولسی جرگه افغانستان که تا دقایق دیگر با ما خواهد پیوستند. و شما هم میتونین که با تماس‌های تلفنی تان برنامه ما را بیشتر از پیش جالب و رنگین بسازین و سوالاتتان با مهمانای ما در میان بگذارین و نظراتتان با ما و سایر شنونده‌ها. قسمی که شما اشاره داشتین آقای شبر، دیدارهای رئیس جمهور کرزی از ایران و چین صورت گرفت که سفر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را از افغانستان به دنبال داشت. مقامات افغان در دیدارهایی که از طرف مقامات ایرانی از طرف محمود احمدی نژاد به کابل صورت گرفت و دیدار رئیس جمهور کرزی از ایران به مناسبت سال نو و همچنان سفر رئیس جمهور کرزی به ایران و استقبالی که از رئیس جمهور کرزی در به چین، البته در چین از رئیس جمهور کرزی استقبال شد، و مقامات افغان در طی این دیدارها گفتند که توافقات بسیار مهمی را با کشورهای همسایه داشتند و خصوصا با چین. میخواستم در آغاز برنامه از آقای رفیع فردوس، مشاور مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان بشنویم در رابطه با این دید و دیدهای رئیس جمهور کرزی از کشورهای همسایه افغانستان. آقای فردوس، از شما در ارتباط به سفرهای آقای کرزی به ایران و چین و همچنان پاکستان بشنویم. حدس و گمان‌های به میان آمده و تحلیلگرا به این باور هستند که برخی از تحلیلگرا به این باور هستند که رئیس جمهور کرزی در تلاش به دست آوردن و ایجاد یک ائتلاف منطقه‌ای یا متحدین در منطقه می باشه. شما در این مورد چی میگین؟
با عرض سلام. ببینین، سفرهای منطقه‌ای حامد کرزی به کشورهای پاکستان، چین و ایران و همچنان تعاملات این کشورها با افغانستان در روابط دیپلماتیک و موقعیت استراتژیک افغانستان از لحاظ ژئوپلیتیکی ظاهرا در مناسبات منطقه‌ای یک امر عادی و بدور از هر گونه تحلیل ها و سویزن ها مطرح شده و انجام گرفته. اما خب رسانه ها و دیدگاه های انتقاد آمیز هم در این زمینه وجود داره که حکومت افغانستان با توجه به تمامی مسائل در حقیقت موقعیت استراتژیکی خود و موقعیت حساس سیاسی خود با غرب در منطقه و همچنان در سطح جهان با پارادایم های مشخص منافع ملی افغانستان دنبال میکنه و به این سفرها، یعنی سفرهای رئیس جمهور افغانستان به ایران و چین که دو تا از کشورهای مخالف منافع دیپلماتیک و دیدگاه های بین المللی امریکا در منطقه هستن و هیچ ارتباط نداره و آنچه رئیس جمهور افغانستان از سفر به چین خواستار انجام شدنش بود در حقیقت تقویت روابط اقتصادی افغانستان. همچنان کشور ایران با آنکه روابط تنش آلود دیپلماتیک با غرب و آمریکا داره، اما افغانستان در کنار از این که الزامات سیاسی و تنش‌های موجود میان دیپلماسی ایران و دیپلماسی آمریکا را در نظر داره، با توجه به مؤثریت و تاثیرگذاری این کشور همسایه غربی افغانستان همواره در پی از این هست که پارادایم‌های مؤثر سیاست خارجی ایران را در رابطه با افغانستان به سود منافع ملی افغانستان و به سود منافع دیپلماتیک و کشور ما در منطقه سوق بده. افغانستان انتظار داره که وضعیت بگونی در این منطقه در تعامل در بیاره که در حقیقت افغانستان را با کانون همگرایی های منطقه‌ای و چنانچه خود رئیس جمهورم تاکید کرده روی مسئله تبدیل بسازه.
بله فردوس صاحب مننه. ور بشو شاغلی محمد اساق اتمر ته د سیاسي چارو څېړونکو ته. اتمر صاحب، تاسو څه فکر کوئ د شاغلی فردوس له سرګندولو سره موافق یاسي چې افغانستان له ایران او له چین سره خپل اړیکې د خپل جیوپولیټیکی وضعیت له امله پالیا او امریکا ته په دې برخه کې توجه نه کوي؟
تشکر. زه غواړم چې لومړی تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه عرض کړم. زه داسې فکر کوم چې یو سری اوانی تحرک په سیمه کې رامنځته شوی. که تاسو دې وروستي سفرونو ته وګورئ، د ښاغلي کرزي سفرونه پاکستان ته، بیا ایران ته، بیا چین ته، او همدغسې د پاکستان روایت امریکې سره، او همدغسې د هند هغه ستراتیژیک تړونونه د امریکې سره، او دغه تحرکات په منطقه کې یو نوی حرکتونه دي چې پیل شوی. که د فردوس صاحب خبرې ته راشو، بله، او افغانستان یو مستقل هواد دی، او دا به د دې دپاره ډیر ښه وي چې په منطقه کې ځان تثبیت کړي، خپل پالیسیګانې ګاونډیو سره په معین او مشخصه توګه طرح کړي، او په سیمه کې د یو متحد ستراتیژیک د امریکې سره او په سیمه کې د داسې یو هیواد چې هغه ګاونډیانو ته د منلو وړ وي او د احترام وړ وي ځان تثبیت کړي. زه فکر کوم دا به زموږ د هیواد حق وي، او زموږ د رئیس جمهور دا حق دی. امریکې اوس په سیمه کې، تاسو وګورئ، د احمدینژاد راتګ کابل ته او د افغانستان د تریبیون دغه خبرې د امریکا پر ضد، همدغسې د چین مشکلات چې امریکا سره لري، امریکا اوس وخت کې کله چې تاسو ویلې دلای لاما سره ملاقات وکړو، رئیس جمهور اوباما همدغسې تایوان ته سلام ورکړي، نو دغه حرکات یا مثلا پاکستان اوس غواړي چې د امریکې یو ستراتیژیک متحد پاتې شي، او د دې هغه غوښتنه چې پاکستان د امریکا سره درلود.
مهمه مسله د پاکستان نه ده. پاکستان له تروریزم سره په جګړې کې له امریکا سره مؤتلف ته یو ائتلاف جوړ کړی دی، او هغوی وایي چې د تروریستانو په ضد په سیمه کې مبارزه کوي. مهمه مسله د ایران ده. د امریکا لوی درستیز مایک مولن علنا وویل چې د کندهار د عملیاتو مخه ایران نیسي. افغان حکومت به ایرانیانو ته څه وایي په دې برخه کې؟
افغان حکومت د ایران نه ډیر زیات مرسته ترلاسه کړې په تیرو کلونو کې. همدغسې د ښاغلي کرزي په انتخاباتو کې ایران ډیر مرسته ورسره کړې. همیشه ښاغلی کرزی کله چې د ایران مسله مطرح کیږي، هغه باندې ډیر محتاطانه ځواب ورکوي، او دا یو ډیر واضح خبره ده چې ایران ډیر زیات رول د افغانستان په سیاست کې لري. دا یوازې د مایک مولان خبره نه ده. په تیر کلونو کې هم هغه ماینونه، هغه سلاګانې چې طالبان سره موجود وي، په هغه باندې د ایران مارک موجود و همدغه سید دیر وقت ناتو هغه اسناد و شواهد موندلی دی چې ایران مخالفین ته سلا ورکی. خو مشکل خبره بدوی چې د کرزی صاحب لپاره چې دوی په زغرنده جواب امریکای ته ورکی چې یا به ایران خواته ونیسي یا به ایران سره خپل روابط ترنګلی.
اتمر صاحب بیاین که امیر از آقای فردوس بشنویم که به نمایندگی از حکومت افغانستان و رئیس جمهور کرزی و ریاست جمهوری در اینجا در استدیوی رادیو آزادی تشریف دارن که چرا حکومت افغانستان در قبال سیاست های ایران که همیشه از طرف ایالات متحده امریکا مورد انتقاد قرار میگیره در افغانستان محتاطانه برخورد میکنه. بفرمایید آقای فردوس.
افغانستان در مناسبات دیپلماتیک منطقه‌ای و جهانی از یک سو و در مناسبات بین المللی عمده که در او ایران، آمریکا، چین و برخی کشورهای قدرتمند دیگه بازیگران اصلی هستند، در یک موقعیت دشوار قرار داره. این از این منظر ما اگر توجه بکنیم که حفظ تعادل استراتژیک اونچه در این آخر از سوی حکومت افغانستان با سفر به ایران و چین و پاکستان مطرح شده، این به این معنا که در حقیقت ایجاد یک مناسبت استراتژیک منطقه‌ای که هم بتانه انتظارات حکومت افغانستان و دولت افغانستان از کشورهای منطقه‌ای و هم روابط استراتژیک و ائتلافی خود را با غرب در این موضوع ایجاد بکنم. این از این لحاظ وقتی که ما می‌بینیم در حقیقت وضعیت فعلی معادلات دیپلماتیک در بر حکومت افغانستان و در منطقه دارای دشواری ها و ناگزیری های خاص خود نیز است. این به این لحاظ اگر ما انتظار داشته باشیم که از یک طرف آمریکا را به عنوان کشوری که اتحاد استراتژیک با افغانستان داره و بیش از 70-80 هزار نیروی نظامیش در کشور حضور نظامی دارن و عملا در مقابل مخالفین مسلح حکومت می جنگن، موقعیت بسیار زیاد دشواری هست. اما به هر صورت آنچه را که آقای مایک مولن در اظهارات خود در ولایت قندهار مطرح کرد و آنچه که در از سوی رئیس جمهور احمدی نژاد از تریبیون کابل به ضد آمریکا استفاده شد، در حقیقت حکومت افغانستان واکنش‌های مشخص و واضح خود را داشته و با سفر به پاکستان همچنان به ایران و تاکیدات جداگانه همواره روی مسئله تاکید کردند که افغانستان مسئله‌اش یک مسئله منطقه‌ای است و نقش کشورهای منطقه‌ای به شمول به غرب و به اتحاد استراتژیک ناتو با
فردوس استاسو لسرګندونه صدا پوښوم چې تاسو وایئ چې د افغانستان حکومت یو ډول مجبوریت لري باید په سیمه کې له نورو هیوادو سره هم شراوبت وساتي. که د فارس خلیج هیوادونو ته وګورو، هاخواته عربستان، قطر، امارات، بحرین او همداراز عمان د امریکا سره ډیر نشتی روابط لري او رپورټونه وایي چې تقریبا په څلورو عربي هیوادونو کې د سیمې د امریکا عسكر شته او نظامی حضور لري، لیکن دغه هیوادونه له ایران سره داسې روابط نه لري لکه چې کابل له تهران سره لري. دغه انډول فکر نه کوي چې په سیمه کې زیات نری مراد کړی افغان حکومت.
ببینین اول تاکید بیشتر سر از این مسئله که به روابط با ریاست جمهوری و دیپلماسی، دستگاه دیپلماسی افغانستان با کشور ایران بالاتر از معیارهای دیپلماتیک معمول، چیزی که با چین است، چیزی که با روسیه هست، با چیزی که با کشورهای آسیای میانه و همچنان پاکستان است. یعنی در روابط افغانستان در چارچوب منافع ملی با توجه به الزامات و نیازمندی‌های دیپلماتیک منطقه‌ای و داخلی و همچنان با توجه به مناسبت‌های بین‌المللی که در منطقه جغرافیایی افغانستان کلش با هم متلاقی شده، تمام مناسبات و روابط دولت جمهوری اسلامی افغانستان در چارچوب تعادل دیپلماتیک منطقه‌ای با کشورهای منطقه صورت گرفته. هیچ چیز نه بیشتر از این هست و نه چیز کمتر از این هست کنیم.
البته فردوس ده فارس خلیج عربی هیوادون هم له ایران سره دیپلماتیک روابط لري.
بله شنونده هم روی خط داریم. بله شنونده عزیز بفرمایید رادیو آزادی.
شبر تاسو تاسو اوردن کو تاسو په همکاران کول تاسو نه مهمان ته سلام کوم.
علیکم.
علیکم. چې کڅنه چین ته یا چې کوم ایران ته نور ملکونو ته نه چې دا خو سفر وکړو دا خو لکه د دوی چې کومه خپلواکي او دغه رنګ چې کومه استقلالیت خي او موږ په دې باندې چې کومه خوشاله یو چې افغانستان مشر چې کومه داسې لکه خپلواک او مستقل نو آیت نه کړی شه چې کومه د سولې په پروسه کې داسې خپلواکي او کنه چې د متعلق چې کومه د مېرمنو نظر غواړم مېرمن شماره
تشکر از شما همچنان
بل اوریدون که هم
په لشم دیگر روی خط داریم
شایسته ګل منصور خبرې کوم د سعودي عرب څخه
مهرباني
سوال کوم د جناب کردی صاحب د تاګ د چین سره روابطو په کې کېدو باندې دا زما له نظره دا به کومه نتیجه ورنه کې د چین سره روابط
بل اوریدونکي هم لرود
زه غوښته دا ترته وایم چې د ایران حکومت چې په دغه دولت کې ډیر څنګه لري په نو کې خلک یې خېر ډیر لري دوی نه شي کولای د ایران په مقابل کې د خبرو وکړي یا دغه وکړي چې وکړي امانه
وای نه بس ستاسو نظر مهم واخیست قادر حبیب بله. ملمنو ته باور
بله به میمونای ما میریم و به شنونده عزیز هم یادآور میشیم که شنونده عزیز در ادامه برنامه ما در ارتباط با دیدار رئیس جمهور باراک اوباما از افغانستان و همچنان اظهارات اخیر لوی دریسیز امریکا در افغانستان هم بحث مفصل خواهیم داشت. باراک اوباما پیش از اینکه وارد افغانستان شود گفت که هدف از دیدارش از افغانستان بررسی وضعیت افغانستان از نزدیک است، اما پس از دیدار از افغانستان در واشنگتن در مصاحبه‌ای که با یکی از تلویزیون‌های آمریکایی داشت گفت که پیشرفت در افغانستان بسیار کند و بطی است. در این مورد بحث مفصل خواهیم داشت، اما پیش از اون میریم به مهمانای ما و به سوالای شنونده ما.
البته قادر حبیب تاسو هغه د باراک اوباما خبرو ته اشاره وکړه، د امریکا جمهور رئیس د سولې د خبرو په برخه کې مخته تر دې چې افغانستان ته ولاړ شي له ولسمشر حامد کرزی سره په ویډیو کانفرنس کې ویلي وو چې امریکا د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. واوریدونکو په دې برخه کې نظر څرګند کو مختوی ویل چې امریکا به صلح وغواړي او کله طالبانو سره به جنگ ته دوام ورکړي. البته د امریکا لوی درستیز مایک مولن هم پرون وویل چې په کندهار کې هم د په وینا عملیات د دې لپاره امریکا شروع کوي چې وسلوال مخالفان دې ته وهڅوي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دا د خبره ده رابسو میلمنو ته شغله اتمر محمد اسحاق اتمر د سیاسي چارو څیړونکو تاسو زموږ د دریا وريدونکو څرګندونې واورید د دوی نظر هم وو. یو ویل چې ایران په افغان حکومت کې ډیر نفوذ لري نو افغان حکومت ایران نادیده نشینی ولای. بل ویل چې له چین سره باید روابط د افغانستان په ګټه نه دي. او دریم دا نظر ورکو چې د افغانستان د ولسمشر استقلالیت څرګندوي چې له چین او ایران سره د امریکا د نظامی حضور په موجودیت کې پالي. تاسو څه فکر کوئ؟
اول پښتنه ته بلان شو د خاغل عبدالغفار دی ویل چې د صلح پروسه کې خاغل کرزی دغه استقلال به ولري که به ونه لري. زه داسې فکر کوم چې استقلال خو به لري، ځکه هغه ستراتیژیک ملګری چې د افغانستان د دولت دی دوی هم په هغه موندلو باندې خپل ستراتیژیګان جوړوي چې هغوی د افغانستان نه اخلي، یا د هغه ارزونې پر بنیاد باندې خپل ستراتیژیان جوړوي چې هغه د سیمې نه هغوی ته ورځي. زه په دې باور یم لکه چې څنګه تاسو ویلې په هغه ویډیو کانفرنس کې ښاغلي اوباما د کرزی صاحب نه په دې برخه کې شکریا دا که چې دی وشو کولای چې د سولې پروسې کې پرمختګ وکړي او هغه باب د مذاکرې طالبان سره او نور مخالفین سره پرانیزي. زه فکر کوم په دې برخه کې یو څه پرمختګ هم شوی دی، ځکه موږ د دې نښې او علامې اوس ګورو. زما په اند خپل امریکا او ناتو او همدغسې لویدیځ هیوادونه کله چې دوی د سلو زره څخه زیات عسکر دلته لري، کله چې دوی په میلیاردونو ډالر افغانستان ته رالیږي، کله چې دوی د دوی عسکر زلمیان دلته وژل کیږي، دا به د دوی یو اندازه حق د افغانستان په خلکو باندې هم وی چې دوی په دغه ستراتیژیګانو کې خپل نظر شامل کړي. زه په دې باور یم چې دغه زمنګ د هواد هغه پروسه یا هغه پروسیجر د صلح د پاره چې ده هغه به حتمی د لویدیز هوادونو او مخصوصا د ناتو د امریکای د خوانه د تایید وړ وي، ځکه منګه غیر د صلح نه بل لار نه لرو. رغلو په دې کې چې دغه صلح چا سره کوو هغه مشخص او معین دي، هغه حلقات سره چې هغوی القاعده او بین المللي تروریزم پورې تړلي دي او هغوی عقیدتا هغه سی یو مفکوره توافادار دی چې نړیوال دی، نو هغوی سره نه مذاکرات فایده کوي او نه صلح فایده کوي. راشو د نور کسانو ته هغوی سره افغانان دي او دوی زموږرونه دي او د صلح پروسه زه فکر کوم یو ښه پروسه ده او هر څومره چې دا پر مخ ولاړ شي د افغانستان د ولس او د هیواد په ګټه به وي. زمونږ یو بل ورور پوښتنه کړې وه، ښایسته ګل منصور د سعودي عرب څخه، دی داسې ویلو چې چین سره زمونږ مناسبات ضرور نه دي. زه فکر کوم چین په منطقه کې یو ډیر لوی هیواد دی، په منطقه کې نه چې په ټول نړۍ کې یو لوی هیواد دی. او دغسې ولې مونږ خپل ګاونډیو سره، زما سوال دا دی چې دی کې به څه آی بي چې مونږ چین سره مناسبات نه لرو؟ دا به د افغانستان په ګټه وي چې چین سره دوی ښه او نیکې اړیکې ولري.
تشکر اتمر صاحب، خواستم که در ارتباط با یک سوال یکی از شنوندای ما گفتن که این دیدوادیدهای رئیس جمهور کرزی از کشورهای منطقه و توافقات و تفاهم‌نامه‌ای که میان حکومت افغانستان و کشورهای منطقه صورت میگیره بیانگر عزیز، بیانگر استقلالیت کار رئیس جمهور است. آقای فردوس، آیا واقعا امت یک پس که رئیس جمهورم تلاش این بوده تا به مخالفین سیاسی و مخالفین مسلح دولت افغانستان که همیشه است همون تو انتقادهای را مواجه می سازند، آیا رئیس جمهور کرزی هم دمی تلاش است با دیدارهای خود با سفرهای خود می خواهد کمی نقطه را بارستر جلوه بده؟
ببینین، دستگاه دیپلماسی افغانستان دارای برنامه نیست که در مقاطع زمانی مشخص مطابق با نیازهایی که خیلی سطحی هستند و بسیار کمتر ربط به مباحث مذاکره و از این چیزا داره برخوردهای زگزاگی داشته باشه و یک روز مثلا روابط با چین بهبود ببخشه، روز دیگر با ایران و روز بعدی مثلا با آمریکا و اینجا. ببینین، سیاست خارجی افغانستان از 8 سال به این طرف به خصوص در سالهای اخیر این پروسی بعد از بون دارای منافع و استراتژی خاص خود است که تمام از این از قبل تعیین شده و در چارچوب برنامه‌های دراز مدت استراتژیک که در تضاد با هیچ یک ارزش‌های حقوق بین الدول و همچنان مباحث داخلی و تنش‌های ما بین ایران، آنچه که به عنوان تنش در مابین در سیاست خارجی ایران و آمریکا و سایر کشورها مطرح است. جدای از این مسائل، حکومت افغانستان دارای چارچوب مشخص بر سیاست خارجی خودش است که همواره دارای برنامه‌ها و پارادایم‌های دقیق است. بنابر این سفر حامد کرزی به چین و ایران و پاکستان و همچنان به سایر کشورها و که در ماه می به ایالات متحده آمریکا صورت میگیره، اینا کلش در چارچوب یک استراتژی سیاست خارجی و از این قبیل مباحث مطرح شده و من فکر نکنم که هیچ پیوند با چنین مسائل داشته باشه.
دو صاحب مننه از افغانستان تا آمریکای چارواکو روسی سفرونه او پسیمه کی د افغانستان روابط د امریکا له مخالف هوا دو سره د ازادي پچپو کې د پروګرام موضوع ده.
همین مناسبات و همین روابط در یک ساعت دیگر از برنامه در امواج آزادی باز هم مورد بحث قرار میتیم.
ساعت 9